السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډېر کړاوونه ګالي.
راسته بس خلک انتظار کوي روټ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي چې نظم مراعات کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کابل په پرونی برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ ډګر ته کښته کېږي. بشپړ خبرونه. ویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روختون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدرې قطې قومندان او د حقانی شبکې غړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روختون د پرونی برید پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 420 روختون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روختون ودانۍ او کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي. زموږ کار هغه چې د روتين مطابق روان دی. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته وسم ډاکټران خپل تداوی کوي.
طالبان وایي چې په دې برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوی. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندز ولایت کې د هاوان د سرګرولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار د چاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هاوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده.
روغتون ته جمله کسان راوړي دي، ماشومان دي. عمرونه یې څه ده؟ د 9 تر 9 داسې شاوخوا کې دي. 2 تنه شهیدانو، یو هلک، یو جلۍ او 15 تنه ټپیانو، 2 نجونې وې، 3 هلکانو.
کندز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخواني حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې ښخ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شونی شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو 2 عسکر ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وزایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نغښت نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشو. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړوند شابرهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د خښوي ماین لقبل شوی. سرچینه کې هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوی. سملاسي چا د دې 14 مسولیت نه دی منلی. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منسوبې کړې وې. طالبانو سره لنن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اثارو پر کارونه بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویل په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټه ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اثار وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اثارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټول هیوادوالو ته زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وای دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولای شي. د دوی مخداده چې د ماشومان په کووید 19 ناروغي اختنه شي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینوالو غوښتي چې نظم مراد کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانوتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریزې لوبې کړې چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 مله انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیه په انطالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمرینی کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې ورزشي فعالیتونه یو څه پیکه شوي او د ښځو ورزشي سیالۍ په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د اولمپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د ښځینهوو د ورزش به هم روستا پریکړه وکړي.
خبرنه ملازه دی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوه منی مای کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بوکي راځو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو چارټر الوتکې کې 3.3 ټونه ژمنی مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په دوو نورو الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. لا بي زه شو را خدم ملګر ملتونو د خړو د نړیوال پروګرام شمیري خي چې نګ دي 3.3 میلیونه افغانان د سخت لوګي له ګواخ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورت کې.
هشتګل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو. خودل د هم بي وزلې او بیکاری ژوند تاریخ کړي. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوسای نه هیل لري. خو پایلې لته هم خراب وضعیت وي.
مون بنځیزاد خو دې بنځیزاد باندې ناسي وسو کارو کې څه نسته وسو ګارو ګایې و دې لارې کرا پیدا کو سي لار سو وس لارې کرام نستا نو دا من ته غاړه د اسلامي امارات ناسي وسو یو جوړا دې و کې متان وسو ګورې دې مغرب ورباو ته وکړ ما نه پیدا کی دا مد وختي نه مته مونږ هر کال په دې دا کال بخي هغه نه بل کار به تر سي.
محمد رشید وای سنځو اړ کړ چې کور کله پریږي. لغمان کابل ترا کډه شو خودل ته هم چا لاس نیوه ونه کړ.
حال راغې زمونږ غریب او تاسو څوک نه کوي اوله ګران دی غوډي ګران دی هر څه ګران دی غریب سړی څوک تاسو نه کوي.
د ناهیلی او لستونز د ډګ ژوند د فریادونه داسې محل دي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان دي خمندي. د دې سازمان د کډوالو لپاره عالی کمشنری وای نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله خپل مينو بي ځای شي چې ټولې بیرانه عمر ستارتي لري. د يو ان سي ار وان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د جيمي پرانګ دي کې دوه او د بشري مرستو په کمی سره د بحران غواخ مخبډې ریدو ده.
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزي ډیر زیات شوی دي او په هغه کې یو خود سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بیروزګار شوی هم دي.
پروند ملګرو ملتونو د کډوالو د الی کمشنرۍ یوې چارټر الوتکه کې 3.3 ټنه ژمنۍ کومکي بستې کابل ته ورسېد او تمه ده چې د نوومبر په 14مه ومه هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وای د اگست لپاره لیتر اوسه 300 زره بيځای شوی کورنۍ سره مرستې کړي خدا بهیر لاروان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په کور دننه ل بيځای شوی کورنۍ یو شمیر بیر تخپل سیمه ته ستنې شوی خو هلته هم چندان خوشون او آن سرپناه نه لري. یو ان ایچ سی آر هیله خی چې روان کال تر پایه به نږدې 1500 زره بيځای شوی کورنۍ سره ژمنې مرستې وکړي. په کور دننه د بيځای شوی او پاره د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبرېږي چې لوړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یې وړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدې چې دې کار په روغتیايي ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګ او مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثار باندې راکړه ورکړه او نه شي بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشل دي. مخکې هم په خوانی حکومتونو دا ډول اقدامات کړی خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیر بیا د افغانستان نه بهر د بهرنیو هیوادونو آثار باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلې محدودیتونه لکچنرم کړی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولای شي چې لدی ورسته په اونۍ کې تر 400 ډالر یا معادل 1500 افغانۍ لخپلو بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې 200 ډالر خپلو مشتریانو ته ورکولای شوی. په همدې تړاو زما همکار مجیب حبیب زی د اقتصادي چارو له پو محمد اجان مرزي سره مرکه کړې. په پایل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولای شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تریوین دزې پورې پر روان اقتصادي چارو باندې او مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کم شوې دي له هغوی سره جوت د اسعارو وان دی یا ذخیره چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم محدود شوی دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیره په افغانستان کې ال به سټر ته ونه رسیدي یا لمن د لارډ نشي نو دا محدودیتونه رامنځته شوي دي او دا محدودیتونه نو دیتا اړه لري چې تر څه حده پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کی.
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته تر سره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا د نړیوال بانک لخوا د دغه مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته تر سره کړي.
افغانستان کا تا کا جرتر زرا با بهر ام راسته روانه رسیدي په خاص توګه هغه بشري مرسته چې بارنیو او پرمختللو ایوادونو هم د هغه تعهد کړی د شمنه کړی دا افغانستان ته ورن رسیدي. نو افغانستان کې به د لوګي یو لوی نورین رامنځته شي. په د جنیو په کانفرنس کې لویدیزو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي. تنانو د افغانستان نه یوازې اقتصاد ملي اقتصاد بلکې د افغانستان خلق به
لوګي لالوې څومره بخښي. طالبانو په دې ورسته کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسي یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والی په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کله چې د افغانستان د کرنسی د ارزښت په ثبات کې تریوان دوزی پورې امباسر واقع شي، د دې لپاره چې پکیرو کې موږ تاسو ګورو چې افغانیو ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اثارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسی باندې په دې اثارو باندې بندیز لګول کیږي، او کله چې په دې کرنسی باندې بندیز اثارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانیو ته تقاضا زیاتیږي، او کله چې افغانیو ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کیږي یا کیدای شي چې تر یو اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد اجان مرزی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تیره په ځانګړي ډول وبخي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دی برخه ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. د بنسټ د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټول ګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي، تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکاری زوریږي، دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخه زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری ویل چې د ناسي ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر اتسنګ خلکو ته د کاری زمينو را منځته کول او جنو ته د زده کړو د حق ورکول او د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نو موري ویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاری زمينو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
مسولین امارت اسلامي تلاشای زیاتی را درې ارساز خرج میدین تا
د اسلامي امارت مسولین ډیره هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. دا غشان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. هم دا اوس موږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
امیدوار استیم کې تر تمامه ارزه برای ځوانها کار شوه.
خغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندیښنی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي، او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوې. یو شمېر بیروزګار ځوانانو هیواد پرې خو ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو او شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، ان تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کیدی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو او سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمراتولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد د اوختو پر مهال هر ورځ سخت کړاوونه غالي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو کتارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سربیره د پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته داخل شي. نور به د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبريال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ووري.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي چې مشوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راشته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزل به مور مدغه غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرګ مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیبین غړ او شوګر راته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزا دی جالی دا ویزا تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې را ته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانته وي دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاته الله دې دا اج کېم نو وسره عالم از روانه ما افغانستان زم اوس وې کرته په تذکرہ باندې تله مو سوې دا ته دیمه تذکری دا به خده چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زره تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت د انسانیت بده تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل لقاتي کی او کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا بمرسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا دا که پکې قطارونو کې قسمت خو راوړي بل شي رانه ودیږي نه بس پاتې خپل دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بچ مونږ په تذکرو باندې شي معامله خاصانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تیر دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وا او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4022 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی. وړاندې دی ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی ځخ خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلاورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو خ تیارې نیولای دی. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو د هیله د خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړي چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلي خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې وچه دواړه بایللي او په دویم ګروپ کې په پنځم قطار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
زاد ورڅې د پنځهاري لایټ څخه دا پیغام چې زموږ ټول ورور د شان دوه ګرامي د وړي ګراند او وړي ګراند چې یو پک ګراند خلک ستړي دي، زموږه د صحیح چواته نه لري. ما ته ځوان څخه دا خواهش لې چې د میوانو رسالي په دې سره د خلکو سره کوم کومو چې خلک به په بد خلک.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي. وای نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې موږ کله په جګړه بوخت وو، موږ ته په کور کې ځای راکوه، موږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. موږ نه پوهېږو موږ بېچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او موږ ته پخوا موږ ته ډوډۍ راکړې، موږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار ولاته خبره کومه دا ورسمه بعد د دې دا باندې موږ یو څه تصېفانی یې د امریکان تاړو نه پریږدي دا خو څه مو کوي خپلوان یا هم نه پریږدي نو دا غو اسلامي امارات مجاهدین ته ټول ته او تاسو پاکستانی حکومت ته چې دا بعد خلاص کړي د مریضان دی ورادي نو د اسلام په مابنګ خو بادر نه ستاسو السلام علیکم ورحمت الله
ارمان درتمن نیم ننګراس خدا امارات اسلامي له مشران څخه اله کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي اجازه کښې تعلیمي کار خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوي بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت دپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړېږي مننه خدای په امان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله لودین نه د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سره لیکونه واورو
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړي بدري قطعي قمندان او د حقاني شبکې غړی و د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی برید پر مهال د روغتون ودانۍ یو کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي په جلال آباد کې بیا چاودنې درې ملکی وګړي ووژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل دا چاودنه نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشوه چې مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی طالبانو سر له نن نه په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر کارونې بندیز ولګوه د دوی په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له اندونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي
او سم په مخکې اقتصادي خبرونه ده
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوري نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي دا لوبه نن ماښام شپږ نیمې بجې په ابوظبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان په روانو سیالیو کې له دې وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي خو هندوستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته د ورتګ چانس زیاتېږي خو که هندوستان غواړي نیمه پایلوبې ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټوله هڅه بدوي چې دا لوبه وګټي د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمې بیا ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه پاکستان په لومړۍ توپ وهنه کې سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه خو نیمې بیا ونتوانېده چې یاد هدف پوره کړي پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلو به تلاره وکړه دوی له دې وړاندې افغانستان هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي د دې سیالۍ په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلو به تلاره پیدا کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د لوبه بعد د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شي په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به د سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغېز لري فوټبال فدراسیون ویلي دښمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالي وروستي پړاو ته خل لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونې لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به تاسو ووروئ چې د انساني کرامت